السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلی د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړه شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوی ډیلی په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنګلادیش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکي جوړوي، خو دا یواځینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس اولو له کبله په کلني ډول 1 میلیونه انسانان مري. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتک سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازدیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبورېږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغۍ زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکي کاروي چې د هوا ککړتیا زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو خپل درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق. دواړو ته هرکلی وایم. دغه راز به د خبرونې په وروستۍ برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یو لنډه مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لویو ښارونو کې، دلیل یې څه دی؟
ډېر زیات مننه قربان، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، همچنان تاسو اندرون مېلمه ته. دقیقا په کابل همداسې سږ کال د راپورونو پر اساس سره ترڅنګ نور افغانستان غټ ښارونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده، او په دې وروستیو کې نفوس بې اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډېریږي، اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا دا کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستاندارډ باندې کورونا بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټې چې هغه د دود یا ککړتیا ډېر لري. دغې تر څنګ تاسو که متوجه شوي یاستئ، په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي. هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي، هغه اکثرا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي، هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او د هغې تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخت ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. دا اوس مهال که ټول کابل کې وګرځئ تاسو په یو ملي بس پیدا نه کوي چې تاسو له یو اسګانه یا له یو مسیر نه بل مسیر ته هم ووځي. نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه او کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه ټیټ دي، دغه څنګه چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر هم چې دي ډېر پخوانی دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا دغې تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله لا کمه کړي او خلک د دې ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده. هر چیرې اوسېږي خلک بیا افغانان او منډۍ ته خلک ښار وایي. بس کابل هر څنډې ته خلک روان دي، منډۍ ته ورځي، هماغه د افغانانو ته ورځي چې هلته ښار ده. نو ځکه د کابل داسې یو پراخه او هر اړخیزه ښار نه ده. نو دغه ټول عوامل دي چې د کابل د هوا
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژمنونه دومره امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلټر یې کتل کېږي، فلټرونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېره خپره نه کړي. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي. دا څنګه ده دا خبره؟
د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونه ډېر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نور ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاري دا هغه مسائل چې دي، هغه تر څنګ دغه بلندنځلي چې دي اکثرا که ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارناو نه راتلم، په شارناو کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل دغه کوم دود یا لوګي چې د په هوا ته یا خپرېده. نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بخلاص څو عامل یو ځای شوي دي چې کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه، ځکه چې ژمی ده، په ژمي کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شیان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو حداقل استعمالوي. شاید یو علت دا وي چې په ژمي کې هوا ډېره خرابه ده، په ښارونو کې خلک یا لرګي یا نور توکي ډېر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل بعض سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکاره کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا دی اوا کرتیا کې رول درلودای شي. خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیک او بعضې خلک مت مالې دلی دي چې بعضې خلک حتی دا استفاده شوي موبلاین د موټرونه چې پاتې کېږي دا سوځوي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغې تر څنګ ګوره منګه داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکی ښار ده، 2 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي. نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره منګه مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کېږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې ته متوجه اوسېږو مونږ د هوا ډېره ښه پاکه دي. ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي. په مجبور کې دغه عوامل دي چې د هوا ککړتیا ده.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټی دا څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځینې اورېدونکو په ذهن کې دا تېره شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډېره مننه سروان صاحب. سلام تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته او د پروګرام مېلمته. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپېریال کې ډېر زیات دی. د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو ښېګڼه یا ګټه دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. هغه دلیل چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو، د ونو خاصت دسې یووی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا ککړي هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپېریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، معنا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه او د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله، مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیل حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. د لډیرو کلو ډیرو په کلو رئیس د ستونزو روانه ده او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لوخت کې دا خودلې واسه د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړی وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې له ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه وروته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنې په دغه وخت کې تقریبا 2.5 سلنه د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تا سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنی برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 24 ساعتو کې د 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او له هغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنځ ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنۍ یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور چښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کوي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع، هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او د هغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کړي، برابره کړي، د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمېدای شي. د دا فتن لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې دغه د چاپېریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نویو لویو ښارو هوا پاک وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس په کار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار له مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دغې هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید د کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمري چې هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباهاتو نه وژغوري.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا ده چې د موږ د کور جوړولو د سبک او طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډېره توجه کوي چې او کورسي جوړوي څومره کمه انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو او سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوي. سلیمان خیل صاحب، د شاروالیو په وانډي په اړه که خبرې وکړي، شاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپېریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسې وکړه، څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغه ترڅنګ چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، ښاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لباندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې ترڅنګ فلحال زه خپله د پی ډي اے کې کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه توکي ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. د بلې خانه دته د سوان توکي په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوای لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا د قلطې ورسوي، هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپل بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده څو بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کڅوړ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مراده کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم د لپاره، د هوا ککړتیا لپاره او د خار خلا لپاره ډیر مهم کنل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستل او هغه تجارتي کړل چې مطلب خلک به ټیکټ کوي او هلته به ځي او هلته به افشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوګو نور شیان به وي. نو دا خپل د خار ایکوسیستم له منځه وړي او هغه تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت دی په ژوند کې شتوسو هغه ساحه نه ګټه اخیستای وسی، آرامش پکې پیدا کیږي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي، هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسېږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، ویر سختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي او دې خواته ښار متمرکز دی. یو دي کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالي دې ته باید فکر وکړي. دلته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړیږي، فیز 1 فیز 2 کار په روان ده، دا ښه اقدام ده. خو دغه کوم منابع کوم شو ځایونه کوم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي، دغه دې طبیعي په شکل باندې وساتل شي، دا دې تجارتي نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاک وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ وسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. مدقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایاست چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېری وي، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان ست مخکلې زریته د سوال ته تفسیر په ولرم ځواب درکم. وړم یو مسلې ته د مخکلې سوال پر اړه باندې اشاره وکم چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي د په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا دیوي ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه دی، ځکه قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېرې خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپېریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپېریال ته توجه وکړي، چاپېریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپېریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دوی په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوله. دغه یو مسؤلیت ته د کابل ښاروالي نه په تېر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده، د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي، او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان دوی مړینه ثبت کړې وه، چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو، زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس د اوس موږ او تاسو خبره کوو، د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده، چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو، په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، ولې د مقیاس اندازه په لس ملي مایکرون په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله،
نو دغه ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غرو په شاوخوا کې به دوی اوسېدل، د دوی دغه په درفت او کنارابونه به سي وو، د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري، په مجموع کې په کابل کې دا به دوی دا پرېښودل به چې اوبه یې راوړي د ټیټو ساعاتو ته، او دا به د سرکولو غاړې همالته وچېدل، بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې، چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو، او دولتي ادارات د ښاروالي په څنګ کې د کار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاس سره ورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپېریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، په خو چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېرې تولیدوي دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي او د دې ترڅنګ یو بل شای چې هغه به وسم وي ځکه چې برېښنا میشه نشته هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي دا هم ډېر لوګي تولیدوي اوس وضعیت څنګه ده د لدې دوو ناحیو
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کوم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وسله کابل سندونه لګلري شوي دي بعضې تلې دي بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي خو څنګه د حساب سپسایو کې و لګ پاتې دي یعنې په دغو بشمار باندې پاتې دي دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده او دا یو ډیر مهمه او دقیق خبره ده چې ډیر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په اړه کې دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده نو خلک دې ته اړ شوي دي خصوصا کمپنیګانې هغه کمپنیګانې چې
سعید سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي دوی خو کولی شي سولر ولري که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی دلیل یې څه دی
لکه څنګه چې منطقه صاحب وویلې د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا د چې دا یو ناو هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري تاسو پورې په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو درکوم په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اقتصادي دوی دي دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې سایتونه یا خپل شبکې فعال لري د ساتنې لپاره دوی د خپلې ساتنې لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري نو د څه وجه هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو سات کې د څه وجه چې په سل هاو لیټر تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي نو دغه د دې تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنۍ غانې د مالی لارښ نام کولای شي دغه کار وکړي سولاری واخلی شمسی واخلی شمسی دی ولګی او جنریټر تل لري کی چې سړی رساتو دی بار اورته وسی افغانستان دی ته پرشن هم لري چې سولار شو کوي خو دغه باید څوک وکړي دغه پالیسی باید مخابرات وزارت سره جوړه کی او بوس په وزارت دی مخابرات به خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی ځکه جنریټر او انسان هواګانی خرابې شوی دي نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي نو دې ته فکر چې دا دولت د وزارت سره مختصي هم دې نور شرکتونو کې چې هغه جنریټر کاروي هر یو شرکت لپاره څنګه مشخصه وزارت لري مشخصه ریاست لري او د متیزیت اداره هر اداره سره کولای شي همغږي کې کولای شي شرکتونه جایده هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه سي چې ترسو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړی نو دا یو اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کوي چې یو اداره نشي کولای چې هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي چې دا پرشنا وګړي دا کولای چې شرکتونو ته یا د خلکو ته هم په هغه ورکړي چې برق نشته افغانستان کې د نظر شت نه شي ټول تسلید ساته برق ولولو نو ضرورت راځي سولر وکړو نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزی ادارې مسولیت نه ده خو یو بل په همغږي سره کولای شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې کوي، یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خان صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوئ چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
خود دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې، د نیپا چې یا د محیطي د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي داس یو قانون سات اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي. بیا قانون دې د ښاروالي او دغسې د نور اداراتو مربوطه سره دا دې پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته، یو دکاندار ته، یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګاوه دغه قانون په اساس، داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دې چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نور وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و، د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه
زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافع واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسه کې د قوانینو، خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره یې مشخصه مقرره نافذه کړې وه، او په هغه کې د هر سکتور لپاره، د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو، د تعلیمي اداراتو، حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و، د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې. که حداقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو، موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څاروان سره د ډېر مشکل سوال ده. کچیر زه یعنی د سیو نسخه د سیو فرمول اوس په ملرو چې موږ د افاته نه رته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یو خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کړو. سدا نه کېږي، د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي، اکثریت خو دغه لوړ منزلونه چې لري، په دو کې د مرکز ګرمي یا مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه اداره فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کي او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا یعنې فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي، د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي، د باربري نقلي وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید کېږي.
بله صاحب، ډېر
مننه. نقلي وسایط ډیزل سوځي د دوی په ماشینو کې. نو دغه څه مسایل،
ډېر مننه، سلامت اوسئ. مدخخ صاحب کور بدن سلیمان خیل صاحب، یو شای چه په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته کړه ده او په زلونو لکه مدخخ صاحب اشاره وکړه وای دلته پیشبینی شوی په قوانینو کې، لیکن الته عملی کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانزی رخصت کی. یو بل کارم کړی و چې یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفتو یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیره کوي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړتي عین په افغانستان غونډه ده، لکه وایم دا څو سره مخ دي. خو ځکه څنګه چې متفق صاحب ویلي، مونږ په لاند محال کې لکه په یو میاشت کې یا په کده سي واځي وای چې په یو میاشت کې یا په بلد پروژه کې چې خلکو ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لارې حل لاره ده، دا د څه مونږ نه ویلای او هیڅ امکان نه لري. دا خلکو ځکه چې په خوانی ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت تر رسیدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل بوته وایو چې ځان وژغوري دی هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل، دا ډېر حال لري کېدای شي. لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي، تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت دي، د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده، یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو وګړو دپاره، ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره، ټولو دپاره
سلامت کوروادن شغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مو دقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسې اوریدونکو هم منندویو. د چاپریال پیژندنې لیوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان ذکر د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیزې ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلفه دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافیې موقعیت دی چې افغانستان په وچ او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثریت د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسي دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ روکو په غرنیو یخچالونو تکیه ده، افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چېرته موږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چېرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغېز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تېر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنه سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیزې کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیزه وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډېر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي، نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکارېږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي، خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډېر کاروي، چې لوګي تولیدوي. همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشې کوي، چې دا هم د دې سبب کېږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې دا سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه ناڅه پورته وي. نو دا د دې لامل کېږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډېر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کېږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغوی لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چېرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفادې کېږي، او د دې دا ټیټ کیفیت د دې لامل کېږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چېرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کېږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کېږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډېره ککړه وي.
شاید د ډېرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوځوو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځوو، ربړ نه سوځوو، فلانی شی نه سوځوو چې تاوان کوي، لوګی ډېر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د لپاره په افغانستان کې چې د دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي داسې حل لارې چارې تکه چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي د بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلي د پاکو سون توکو ترویج که دا رورم ترویج چې هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې هم داسې نه دي شوي چې یودم لکه بدلونونه رامنځته شي هوا په ککړتیا کې که چیرته مونږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای د دې چې خلک له سکرو لرګیو یودم منع شي باید ورورو د ګاز اصلاح شوي بخارۍ او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته وویل شي چې لکه دود د هغوی کورنیو غړو ته یا ماشومانو ته څومره تاوان لري او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډېر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولی شو د هغوی لکه معاینه وشي چې دا د دوی د سون دغه چې دی په کومه پیمانه باندې دی. بل د ښاري شنه فضا دا ډېر رول لري که چیرته په د کورونو مخه کې جوماتونو کې ښوونځیو کې سړکونو کې شنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو که څومره هوا خرابیږي یا ککړیږي په هماغه اندازه چې مونږ شین پوښښ یعنی زیات کړو نو په هماغه پیمانه به مونږ د هوا د ککړتیا مخنیوی کړی وي. د کثافاتو نه سوځول یوه بله لاره هم دا ده چې خلکو ته دا ووایي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په عامه اصطلاح ووایو دا باید ونه سوځول شي او د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې هم دا ګډ مسؤلیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه مونږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي مخکې ما یادونه وکړه که د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی حتی تر افغانستانه پورې هم د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا مونږ ویلی شو سولر سیسټم چې حتی په کلیو بانډو کې هم خلک ته نه ګټه اخلي که دا د ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه مونږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي. د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته مونږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوښښ رول زخته زیات دی ځکه مونږ یوه اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي یا مثلا مونږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی مونږ کولی شو د یو ولایت د یو هیواد په سطحه باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو مونږ کولی شو د یو سپر په توګه د هغه نه مونږ ګټه والو او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي شین پوښښ شتون ولري د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا مونږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کمه وي. که چېرته افغانستان کې مونږ وګورو یا نړۍ کې خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به مونږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه مونږ ویلی شو یا ډېر زیات نه په امان کې دی او یا بیخي نشته او کویم په ډیره لږه پیمانه دی اغیزیا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوخخ شتون چلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوخخ ډیر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابیږي چې شین پوخخ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کموي.
علم مینا مینا نشتا بسم الله بلے علم مینا مینا نشتا بسم الله بلے مسافری سخت فاریدا ملا باران باور سکھائی لگا ملا حالک نری شرا دے بس ہمیں سری شادی بنا ملنا حالک نری شرا دے